سړی مشهدا مشاله ویډیو ده دوه بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ په اسلام آباد کې د سیاسي صورتحال د خبرونې د سر موضوع ده د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه راتره هم شته د خبرونې پروسته نیمه کې درته دوا ونې د خبرونې قانوني لارې او د رڼا په لور خبرونې به وړاندې کوو خو لار سمخ کې د دوه بجو خبرون لپاره ما خپل همکار بشیر ګواخ ورکړو
د پاکستان په قومي سملې کې د وزیر اعظم پر ضد پر عدم اعتماد تحریک نن بحث کیږي او په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی په خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی په اسلام آباد کې د بلوچ زده کوونکو احتجاجي پرلت پاتې شته او ورځ هم دوام لري طالبانو په کندهار کې څلور خبر اعلان نیولی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي سملې کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن لخوا جمع شوی عدم اعتماد تحریک په اړه نن بحث کیږي تمه ده چې سپیکر به پر دې تحریک د رائے اچولو نیټه وټاکي پرون عمران خان په اسلام آباد کې وی جلسې ته په وینا کې دا وکړه چې دغه د لیر کول لپاره نړیوال سازش شوی دی هغه یو کاغذ خلکو ته خود ویل چې دغه لیک لارې نوموړی ګواښل شوی نوموړی نه د خط متن ګډونوالو ته وایي او نه هم نور تفصیل ورکړي چې خط چا او کله لیږلی اپوزیشن ګوندونو دا ادعا بې بنیاده بللې ده د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په همدغه ورځ په اسلام آباد کې بي جلسې ته ویل چې وزیر اعظم ورخطا دي او د ځان بچ کولو کوشش کوي د پاکستان په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی عثمان بوزدار په خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی د اپوزیشن مسلم لیگ نون غړي رانا مشهود د مارچ په 13 په لاهور کې خبر اعلان وویل چې نن یې د سپیکر په دفتر کې دغه تحریک جمع کړ او هغه باید د قانون له مخې په 14 ورځو کې پی غونډه راوبولي پنجاب اسمبلی 301 چوکۍ لري چې یو سلسلور اتیا پکې د تحریک انصاف دی د تحریک انصاف سره د اتحادیانو په توګه د مسلم لیگ قاف لس او درای حق ګوند یو کس هم ملګری د اپوزیشن غړي 102 وې دي اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک کامیابول لپاره 102 اتیارایو ته ضرورت لري د بلوچستان په لورالای کې د یو عدالت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لونی په وژنه تورن پولیس افسر عطاور رحمان د ضمانت منظورېدو وروسته نن د مارچ په 13 ځایي وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی دی د لورالای بار مشر اډوکیټ ګلزار خان کاکړ د مارچ په 8 مشال ریډیو ته ویل چې د عدالت دا پریکړه غیر قانوني ده
موږ وایي چې دا اډر بالکل د قانون لري بالکل دا الیګل دی انلافل دی او انایتیکل دی کریمنل پروسیجر کوډ کې بیا یو د فستا کچيري مثال کوچاته ضمانت ملاوږي او متاثر فریق بیا دا ضمانت چیلنج کوي بیا داغه د پاره فورم های کورټ
ارمان لونه د 2019 کال د فروری په 2مه په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وی مظاهره په وخت لمړی بے هوش او بے عمل شو دغه کورنۍ او وکیلان تور پور کوي چې پولیس افسر ته رحمان نوموړی په سر په ټوپک وهلې او خود دغه پولیس وکیلانو دا تور رد کړی دی په اسلام آباد کې د بلوچ زده کوونکو دغه احتجاج نن 13 ورځ ده چې دوی د خپل یو ملګري حفیظ بلوچ د راخوش کولو لپاره پیل کړی دی دوی د مارچ په 13 په یو خبر پاڼه کې یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې که پر حفیظ بلوچ کوم تور وي هغه دې په عدالت کې سپین کړل شي نوموړی د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکو او کورنۍ وایي چې امنیتي ځواکونو د فروری په میاشت کې په بلوچستان کې له خپل پلرني کلي خوزدار څخه بیولی دی تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي خو دوه اونۍ مخکې د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري دغه پړلت ته ورغلې وه او ډاډ یې ورکړی و چې انصاف به ورسره کیږي طالبانو د افغانستان په کندهار ولایت کې ملت غږ او څنګه ریډیوګانې تړلې دي د افغانستان د خبرونو مرکز د مارچ په 13 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د طالبانو استخباراتو پر ملت غږ رادیو تر چاپی وهلو وروسته درې خبرلان د ځان سره وړي دي د مرکز پرون هم ویلي وو چې طالبانو یو بل ځایي خبریال میرویس اتل نیولې دی طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي دي 2021 کال د اګست په 15 په زور افغان حکومت ونیو او تر هغې وروسته یې پر رسنیو او خبریالانو ځینې بندیزونه لګولي دي ګڼ افغان خبریالان د خوندي ځای په لټه غربي هیوادونو ته کډه شوي دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ټینګار کړی چې د روس پلاوی سره په ترکیه کې کېدونکو خبرو کې د خپل هیواد په خود مختاری ټینګار کوي هغه د مارچ په 8 خپل ملت ته په وینا کې ویل چې ارضي تمامیت او خود مختاری لومړی توپ دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د مارچ په 8 خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره تر ټلیفوني خبرو وروسته سلا شو چې ترکیه به د اوکراین او روس پلاو مذاکراتو کوربوي لوی میاشتې زیاته موده وشوه چې روسي ځواکونو پر اوکراین یرغل کړی دی او له تېرې اونۍ راهیسی بریدونه زیات کړی دي. لبلابلو خورونو د ویجاړي ریپورتونه ورکړل شوی دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کول. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده، اسلام آباد دا مهال د سیاسي هلو ځلو مرکز ګرځېدلی. وخت په وخت ګړی په ګړی نوي نوي حالات او نوي نوي ملاقاتونه او نوي نوي بیانونه مخې ته راځي. په دې هر څه باندې زموږ همکار ګوهر مسجد نظر ساتي د نږدې نه ساري. دا مهال دغلته کې نن چې کوم راپور دی، د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو قافله د لاهور نه چې را روانه شوې، هغه به نن را رسیږي. دغه سې دارر د جمعیت علما اسلام فی ډلې یو پړاو قافلې یو پړاو هم اچولی دی په اسلام آباد کې. د دې تر څنګ ملاقاتونه روان دي. ورجو ګوهر مسجد لا ګوهر کړومبی راته دا وایي چې دا مهال دغلته کې چې کوم د لاهور نه کومه قافله را روانه شوې وه، د مریم نواز او د حمزه شهباز شریف په مشرۍ کې، هغه چرته را رسیدلې دی او نن به هغوی څه وخت دغه جلسې انتظام کوي؟
مننه مجید صبر صاحب، سلامونه ټول ته ستړي مشي وایم. دا چې کوم د مسلم لیگ نون د مریم نواز مشرۍ، مریم نواز په مشرۍ کې او حمزه شهباز په مشرۍ کې د لاهور نه ریلی راوتلې ده، هغه پرون ګجرانواله تر رسیدلې وه. ګجرانواله کې هلته دوی هم یو جلسه کړې وه او هغې نه نن دوی د اسلام آباد په اړخ باندې را روان شوي دي. او دا اندازه لګي چې ماښام پورې به هغه ریلی چې ده، هغه مارچ ده، اسلام آباد ته به راورسي، ځکه چې د دوی قافله کې ډېر ګڼ شمېر باندې موټرونه شامل دي او رو رو په آرام سره روان دي. په لارې باندې هم دوی ته د چای بندوبست، د ستړي مشي بندوبست شوی دی. نو دا اندازه کوي چې ماښام پورې به اسلام آباد ته راورسي. او په اسلام آباد کې چې کومه د اول د مولانا فضل الرحمن د پارټۍ یا د ګوند کسان ناستي، هغه سره به شمولیت کوي. په دې کې زه یو بل څیز دا هم ګټ کوم چې د بلوچستان عوامي ګوند چې د کوم یو غره روان دي ریلی، هغه به هم نن په دې جلسې ته راورسي اسلام آباد ته. او دا هم پرون د عوامي نېشنل ګوند ترجمان اړخه دا خبر شوی و چې په یو بجې باندې به د پېښور نه د دوی ریلی هم راوځي او په دې جلسې کې به ګډون کوي. نو نن ماښام او ماسخوتن په اسلام آباد کې به دا ټول سره غونډېږي او هلته به د جلسې شکل اختیاروي او د مشران به تقریرونه ورته کوي.
ګوهر، د دې تر څنګ نن چې کوم د عدم اعتماد د تحریک د پاره کوم غونډه رابل شوې وه، که څه هم په لومړۍ ورځ چې کله دا غونډه یا د قومي اسمبلې دا غونډه راغنو د عدم اعتماد تحریک باندې څه خبره ونه شوه، نن داسې څه امکان شته یا ستاسو ذرایع سوي یا تاسو ته سویلې شوي دي چې آیا دغه د عدم اعتماد تحریک په وړاندې کیږي او په دې به بحث کیږي کنه؟
بالکل، پرون د قومي اسمبلې غونډې په اړه باندې یو ایجنډا خورا کړې شوې ده. په هغه کې پنځه ویشت پوینټونه باندې دا ایجنډا خورا ده. په هغه کې په اول پوینټونو کې دغه خبره شامله ده چې وزیر اعظم عمران خان په خلاف چې کوم په اتم مارچ باندې یو عدم اعتماد د پاره تحریک جمع شوی و، د هغې په بنیاد باندې هغه عدم اعتماد تحریک به هم په دننه غونډه ایجنډا کې شامل دی. او دا اول چې کوم پوینټونه دي، په دریم سولرم نمبر باندې د عدم اعتماد تحریک هم شامل دی. او دا خبره کیږي چې نن به ممکنه به تور باندې د غونډې کې د عدم اعتماد تحریک پیش کیږي او په دې خبره باندې به فیصله کیږي چې آیا وزیر اعظم عمران خان دا وزیر اعظم پاتې شي او کنه د شي پاتې. خو ځنې سرچینې
ګوهر کداره ته وای داسې راپورونه دي په پنجاب کې هم د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کمال ته حکومت ته د وزیر اعلی عثمان بورزدار په مشرۍ کې په نوداغي پر ضد عدم اعتماد تحریک اپوزیشن ګوندونو وړاندې کړي.
بالکل، په دې اړه باندې هم دا خبره مخې ته راځي. او په ورسره دا هم خبره راځي چې د مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ کاف په منځ کې، د کاف چې کوم چودھری پرویز الہی دی هغه په دې وخت د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی. هغه دا خواهش او دا کوشش دی چې کچرته د پنجاب د اوس موجوده وزیر اعلی عثمان بزدار لری شي او د دوی د ګوند اکس وزیر اعلی په توګه باندې راشي. په دې اړه باندې دوی د مسلم لیگ نون سره هم خبرې اترې روانې دي چې تاسو که زموږ ملګری وکړي نو موږ به د عثمان بزدار چې کوم د تحریک انصاف وزیر اعلی دی هغه خلاف به عدم اعتماد راوړو او که تاسو راسره پکې ملګری وکړي. خو په دې توګه باندې تر اوسه پورې غټې فیصلې مخې ته راغلي نه دي. دننه د دوی ملاقاتونه هم روان دي، خبرې هم روانې دي. په دې کې زه اوس تازه یو خبر دا هم شاملول غواړم چې د تحریک انصاف شامه مدقریشی، اسد عمر او د نورو مشرانو اوس ته چې کوم مسلم لیگ کاف مشران دي چودھری پرویز الہی د دوی سره د دوی په کور کې غونډه کړې ده او په هغې غونډې کې سرچینې دا وایي چې کوم د نن په 4 بجې باندې د قومي اسمبلی غونډه روانه ده په هغې کې عدم اعتماد پیش کیږي. په هغه اړه باندې دوی د کاف لیگ والو د اعتماد کې اخیستل دي چې کله د اعتماد
ډیره مننه بعد چې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي ګوهر مسجد او دغلته کې سیاسي حلې ځلې چې کوم روانې دي د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد تحریک هم وړاندې شوی دی. د دې تر څنګ جلسي جلسونه هم روان دي، ملاقاتونه، بیان بازی په عدالتونو کې اورېدنې هم روانې دي. زمونږ مونږ سره محمود جان بابر د ټلیفون د لارې راغلی دی، سیرون کې دی او په دغه ټولو سیاسي حالاتو باندې نظر ساتي. محمود جان ستړی مشي، د مشال ریډیو سپو ته په خیر راغی. محمود جان صاحب، دا چې کمې سیاسي حل ځلې دي د دوی څو اړخونه دي؟ یو خو ولسی اړخ دی چې جلسي جلوسونه دي، په عدالتونو کې هم کیسونه روان دي او د دې تر څنګ ملاقاتونه هم روان دي. په قومي اسمبلی کې هم د عدم اعتماد تحریک وړاندې شوی دی. تاسو ګڼئ چې د تحریک انصاف واکمن حکومت یا وزیر اعظم عمران خان په خطر کې دی؟
السلام علیکم تاسو ته ټولو اوریدونکو ته زما اړخ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیره مهرباني. خبره دا ده چې خبره ډیره واضحه او معلومه دي. تر اوسه پورې لکه چې د کم سیزن شربت جوړیږي کنه، نو هغه کې یو چینی وي، یو پکې شربت وي، یو پکې اوبه وي، نو دا درې ونه چې یو ځای کې نو دغه شربت جوړیږي. نو همدغه رنګ چې حکومت جوړیږي کنه، نو معلوم خلک چې دا 322 یا د دینه یا 325 یا چې ار څومره دا په اسمبلی کې وي، نو په دې کې به چا سره د دې په نیم چې موجود نو اب حکومت جوړی او چې چا سره به نیم نه نو اب د حکومت حقدار نه. نو په دې وخت کې واضح چې ځخکار یا خدا ښکاری چې عمران خان چې کم الیکشن ګټل او د هغه په نتیجه کې د هغه حکومت جوړ شو، بظاهر خدا چې ښکاری چې هغه سره اوس نور نمبر پاتې نه دی چې هغه نور حکومت او چلی، هغه دا اختیار او دا حق نور نه دی حاصل چې هغه حکومت او چلی. ځکه د هغه تاسو له پته لګی چې د هغه سره په خپل دا نمبر موجود نو، او ځکه هغه خپل اتحادیانو پسې هغه ځان سره اتحادیان ساتل سو جماعتونه هغه سره اتحادیانو کنه، په پنجاب کې مسلم لیگ قائد اعظم ډاله او په کراچۍ کې ایم کیو ایم او په سند کې جی ڈی اے او په بلوچستان کې ور سره باپ او په بلدی کې بلو بلدی کې بل، نو دا ټول بچ ور سره وکنه. نو دې د دې حق لرلو چې د سره شمیره پوره وشه دې د حکومت چلی. خو اوس دې کې د دې کم اتحادیان دي هغه ځانوس بیل بیل لارې ګوري لګیا دي او روان دي.
سیاسی ورکړه راکړه یو خبر رامنځته کیږي، خو تر اوسه پورې نه بلوچستان عوامي ګوند او نه متحده قومي ګوند او نه پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ډلې په واضحه د یو کم طرف ته د کېدو اعلان نه دی کړی.
ګوره دې کړه خبره ده چې دا چې کوم ګوندونه دي کنه، دوی په ټول عمر په پاکستان باندې حکومت دی کړی دی، دا غټ جماعتونه نه دي، اسې نومې ښه دوی اسې مخامخ وي. دا واړه جماعتونه چې کوم دي دا چا سره شپږ کسان چا سره اته کسان دا چې کوم د عمران خان اتحادیان دي، دوی بیا یو جماعت سره یو ځای کیږي، یو پارټۍ سره، یو ګوند سره یو ځای کیږي او بیا دوی په حکومت کوي. دوی په داسې وخت کې چې کوم اوس د عمران خان حل دی، نو بیا دوی په آرام ناست دي، حالات له ګوري حالات کوم اړخ ته ځینو دي، هیڅ چا سره پخه جبه نه کوي. دې خپل فائدې لګوري چې اخر کې به مو له فائدې څخه زیات ایمون به اغیل زو. په پاکستان کې د بد مرغه دی وخت کې کتا ستا زیو حالات ویما چې په خپل د اغه په اړه خبر د اغه په حق لبانی زله غونډې غمجنې مو زه سوچم کوم چې اخر دې به سکی چې مونږ ګورو چې په دې کې د عمران خان په وخت کې هم په خلکو باندې د غلا غدو داوی او شوې څوک په چینی سکینډل کرا او څوک د دوی په سکینډل کرا او څوک په یو غلا کرا او څوک په بل غلا کرا او عمران خان نه مخکې هم غلاګانې شوې د پاکستان د خزانه لوټ شوې و. خو دې کې کته اوس ګوري نو د نوې حکومتونه چې جوړیږي نو د یو بل تکم لاس ورکې کنو کم یو بل سره وادي کوي
جی.
نو په هغه وادو کې دی لګیا دی د یو بل لوي چې زما حکومت راغو نو دا د تا ته زدا د شی در کوم او زمونږ په کې د زمواري ویل کوڅ څنګه لکه په مسلم لیگ قائد اعظم چې په پنجاب کې دی نو هغه ته د پنجاب د وزیر اعلی د عہدی چې کله خبره کیږي چې مونږ تاسو د پنجاب د وزارت اعلی عہده درکو
جی.
نو دلته د اولس په تور باندې زما په ذهن کې دا سوال لازم چې د پنجاب د وزارت اعلی خو ته د لورکی چودھری پرویز الهی لا او د چودھری پرویز الهی په زوی باندې په مونږ الهی باندې خو د چینې د غلا کیس جوړ شو د عمران خان په دور کې اوسه پورې عمران خان هم ځان سره حکومت کې کینول او پراتون کې حکومت والا به هم ځان سره په حکومت کې کینې.
مې بجان
خلک چې چټ
او
د خلکو مزبرې د زده یو خبره د خلکو خبره کومه
جی.
د خلکو خبره دا ده چې د خلکو د مفاد او د انټرست په دې ټولو خبرو کې خبره نه کیږي. دا چې کوم خبري روان دي دا ټول صرف د حکومت سازه پورې روان دي او په دې باندې روان دي چې بس تبه کما سره شنو زه به تعالی دا در کوم ابل لوي که ته ما سره شنو زه به تاسو دا سیس در کوم دا خبره ور سره نه کیږي چې دا کم خلکو باندې غلا الزامونه راغلي دي چا باندې څوک سکینډلو کې ګیر شوی چا چې اربونه روپیا خوړلې دي دې سره بس کو دې طرف ساده څوک ګور نه څوک دې وخت دې ته نه ګوري چې څوک چا غلا کړی چا سکري خو بس چې تاسو یو ووټ ته نو بس تر اذن ته ما سره نه دا ټول د دې زموږ دي
چې دا مې مجال سپ تاسو د ولسی ګټو خبرو کا کلن و دراته وای د چکم پاکستان پی ڈی ایم دے هغوی او یا پوزیشن غوندونه دی هغوی د وزیر اعظم پر رد چکم د ادم اعتماد د تحریک مسوده جمع کړی د هغې جواز دا خولې دي چې په ملک کې گرانی دا اقتصادي تګلارې خینې دي او د ملک کې ډېری مسلې او ستونزې او معاشي ستونزې دي بیروزګاری ده. نو آیا د راتلونکي حکومتونه یا حکومت جوړ شي د پی ڈی ایم یا د نورو دوی سره داسې جامع پروګرام شته چې د ولس دغه ستونزې حل کړي؟
ګوره د اولس ستونزې د هل طرف ته خو زده دی په حق اله خوشبینو ما چې دی به هغه خلکو ته نه ورنږدې کېده چا باندې چې د اولس د لوټکولو الزامات دي. کدا د عمران خان په کیمپ کې او د عمران خان نه اولو او د عمران خان په اتحادیانو کې ډېر خلک داسې دي چې په هغه باندې په دې درنیم کالو کې د غلا الزامات لګېدلې دي. او همدغه اپوزیشن ډلې هم هغه جنگیرترین ته اوس په خپو پروزي لګیا دي چا باندې چې دا تور دی چې هغه د اولس په اربونه روپۍ په چینی کې وخوړي چا په پټرولو کې اوخوړي چا په اورو کې اوخوړي چا د دوايانو کې اوخوړي هغه ټول په سیدا خلک روان دي بس ته مونږ وټرا کې به بس ته صفاش وي کته مونږ ته وټرا کو نو بس ته مونږ مرګره مونږ ته ته مونږ دا شی درکو
صحیح.
نو د اولس چې دا کومه مسله ده چې اولس رقم زیاتې او شو یا به اولس رقم کوم خلکو زیاتې او کو د هغه په کېړو خبره نه کیږي دا ټول چې روان دي په دې ټول ارس کې دا دي چې بس ته کوشش
صحیح. ډیر ډیر مننه محمود جان صاحب آباد شي خوشاله شي او دغه یو ډیر اوږده موضوع ده پراخه موضوع ده پراتونکو وختونو کې په دې باندې نور څېړنې هم کوو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د سیاسي حالاتو په اړه باندې تازه چې روان دي په اسلام آباد کې د هغې په اړه هم ورېده ملاقاتونه دي او د دې ترڅنګ سیاسي بیانونه دي جو جلسې جلوسونه دي او د هغې په نتیجه کې نن د بلخوا د قومي سملې یو غونډه به هم نن کیږي او په هغې کې ویل کیږي چې کېدای شي د ادم اعتماد تحریک باندې بحث شروع شي. د دې ترڅنګ تاسو د مونږ د آزاد څیړونکو محمود جان بابر لخوا په دغه سیاسي حالاتو باندې دغه څیړنه هم واورېده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د معمول نشریات ترازو او یو راپور تاسو په امر راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان داوا کړی چې په بهرنیو پیسو یې د حکومت رنګولو سازش روان دی. نوموړي په اسلام آباد کې د خپل ګوند ولسی غونډې ته ویلي چې د دړکو داسې یو لیک چې ترلاسه کړی دی چې ولس ته یې نشي ښودلی. په عین وخت کې د اپوزیشن ګوندونه په پارلمان کې د عدم اعتماد له لارې د وزیر اعظم عمران خان لرې کولو ته سره یو شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید نور حال راکوي.
وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف سازشونه د بهر هیوادونو په خوله باندې جوړوي. دا خبره وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد په پریډ گراوند کې د پی ٹی آئی د امر بالمعروف په نوم یو اولسی جلسې ته په وینا کې وکړلې. د مارچ په 28مه کړي شوې د پی ٹی آئی اولسی جلسې ته په خپلې وینا کې عمران خان د چا نوم اخیستلو نه سوا وویل چې مونږ د هر چا سره تعلق ساتو خو د چا غلامان نشو جوړ دی. عمران خان وویل زمون په هیواد کې د بهرنه د پیسو په مدد سره په حکومت کې د بدلون د راوستلو کوششونه روان دي. پیسې د بهرنه را روان دي او کسان زمونږه استعمالیږي. ډیر کسانو ته معلومه هم نه ده چې هغه د دغه کار لپاره استعمالیږي، خو ځینې کسان په خبر واک زمونږه خلاف دغه پیسې په استعمال کې راولي.
لیکن کچھ جان بوجھ کے یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف.
په بل اړخ د مارچ په 28مه د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې عمران خان بیرونی هیوادونو د پاکستان د خرابۍ لپاره وزیر اعظم جوړ کړی دی. دا ویناګانې مولانا فضل الرحمن هلته وکړي چې کله په سرینګر های وی جی 9 اسلام آباد کې د پی ډی ایم له اړخه د ګرانخت برخلاف جلسې ته ویناګانې کولې. د دې جلسې په اړه اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف هم د مارچ په وویشتما یو ویډیو پیغام خپور کړی دی چې په اولس یې غږ کړی دی چې د عمران خان خلاف د ګرانخت په اړه په اسلام آباد کې جوړې شوې جلسې کې ګډون وکړی. دی وایي
میں اپنے اور آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف کا ایک اہم پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں.
زه د خپل ځان او د مشر میاں نواز شریف له اړخه یو مهم پیغام در کول غواړم. عمران نیازی په تیر درې کالونو کې د تاریخ په ټول نه زیات ګرانخ، غریبي، کرپشن او د غریب اولس سره ظلمونه کېدل، دا ټولې خبرې رښتونه دي. زما مشرانو، رونو او خوندیو را اوچت شي او د ګرانخت خلاف مارچ کې ګډون وکړي چې مونږ د دغه کرپټ حکومت نه په سیاسي او نی لارې باندې زنو نخلاص کړو او د پاکستان د 22 کروڑو انسانانو راتلونکي مستقبل روښانه کړو.
اس مہنگائی مکاو مارچ میں جوک در جوک اس میں شامل ہو.
یاد د وی چې د حکومت او حزب اختلاف له اړخه د دغو جلسو اعلانونه دواړو اړخونو هلته شروع کړل چې کله حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان برخلاف د مارچ په اتمه د عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړلو. د پی ٹی آئی جلسه د مارچ په 28مه باندې ختم شوه چې عمران خان پکې د لسو لکو کسانو ګډون دعوی کړی وي. خو څېړونکي وایي چې د امر بالمعروف جلسہ غټه وا خود عمران خان د لسو لکو کسانو د رجم کولو اعلان رختونه نشو.
تاس مشال ریډیو ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. که یو خو د حکومت اتحادی او د وزیر اعظم عمران خان خصوصي سلاکار او د جمهوریت وطن ګوند مشر شازین بوکټی د حکومت نه د لارو بیلولو اعلان کړي او لا اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ سره ملګری شوه، نو بل پلو د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد یا بې باورۍ تحریک د کامیابۍ لپاره د پاکستان مسلم لیگ نواد مشرانو د حکومتي اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف د مشرانو سره په اسلام آباد کې پرون ماښام ملاقات کړي او ورته ویلي چې د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره ورسره مرګلتیا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو لپاره په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد تحریک جمع کړي. په پاکستان کې سیاسي شنونکي وایي د حکومت اتحادیان له حکومت تل به وزیر اعظم عمران خان ته مشکل ورپیخ کړي. حکومت بیا وایي دوی د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک مقابله به کوي. نور تفصیل د سراج ظهیر نه.
د مارچ په وشتمه په اسلام آباد کې د جمهوری وطن پارټۍ مشر شازین بوکټي د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بټو زرداری سره په ګډه خبري غونډه کې له حکومت د بیلدو اعلان وکړو. او وی ویل چې حکومت ورسره د بلوچستان د پرمختګ، هغلته د امنیت په ځای کولو او په جبري توګه د لادرک کسانو د بیرته خوش کېدو وعده ورسره کړې وي خو پوره یې نه کړې. نو د وزیر اعظم عمران خان د خصوصي سلاکار د عہدې نه د استعفا ورکولو فیصله کړي او د پاکستان د اولس د ګټو لپاره به د پاکستان جمهوری غورزنګ سره ملګری وي.
حکومت نے سوائے وعدوں کے
دی وی حکومت د پاکستان اولس سره د وعدو نه سربېره هیڅ نه دی کړي او موږ سره یې وعده کړي وي او دا شان موږ درینیم کړ د حکومت ملګری وو او موږ ډیر کوشش وکړو چې حالات په سم شي. دا رنګ د بيدرک کسانو مسله وا او په دې موږ ته وویل شو څوک چې بيدرک وي هغه خلک بخپلو کورونو ته لاړ شي. نو د ملک موجوده صورتحال ته پکتو نن زه د وفاقي کابینې نه استعفا ورکوم. د پاکستان او د پاکستان د ولس لپاره چې موږ څه کولای شو نو د پی ڈی ایم سره ولاړ یو. بل پلو د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابولو لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ غاف د مشرانو چودھری شجاد حسین، مونس الہی او وفاقی وزیر طارق بشیر چیما سره ملاقات کړي او ورته یې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک کې د ور سره مرسته وکړي. د ملاقات وروسته وفاقی وزیر طارق بشیر چیما او د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي خواجه صاد رفیق په ګډه خبري غونډه کې وی چې دوانو ګوندونو په عدم اعتماد تحریک باندې ګټوري خبري کړي او د پاکستان مسلم لیگ قاف د طارق بشیر چیما وینا وا چې دې دې لړکی لږ وخت غوښته دي او په عدم اعتماد تحریک د اوټونو اچول وړاندې به دوی خپل فیصله په ډاګه کړي. په دې موقع د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي خواجه صاد رفیق وی چې اوس وخت راغلی چې دا حکومت کورته ولېګلې شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې مارچ په 15مه د وزیر اعظم عمران خان یو بل سلاکار ندیم افضل چند د وفاقی کابینې نه استعفا ورکړې و او پاکستان پیپلز پارټی سره ملګری شوی و. د حکومت اتحادیان چې د اپوزیشن ګوندونو سره ملاقاتونه کوي او سلاکاران یې حکومت پرېږدي د دې نه به حکومت ته څومره زیان ورسي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک نه و پوښتل نو هغه وی د حکومتي اتحادیانو لخوا حکومت پرېښودل به وزیر اعظم عمران خان ته ډیر مشکل جوړ کړي.
حکومت چې درنی مقالو نشي کوم مسلې حل کولې دا غینه د دې لایکی او نه دې ثابت شوی دا همدغه چې دوی د عدم اعتماد تحریک چې په خپل اتحادیانو سره چې په کومه طریقه باندې راځي کوي دا غیر هم دا ثابت شوی چې دا حکومت نه په سیاست پوهېږي او نه په حکمرانۍ په چل پوهېږي. دا غینه خلک روان دي او هغو خلکو سره ملاوېږي چې د چا په لاس کې هغوی سم نشته هغوی ورته د مستقبل چې دی وعده کوي نو دا د دې د نااهلۍ نه راوبولي سم نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان ضد د مارچ په 8مه په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد تحریک جمع کړي او د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي چې په عدم اعتماد تحریک باندې با په قومي اسمبلی کې په دریم یا څلورم اپریل رای اچول کیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه که عدم اعتماد یا که بل کوم تحریک راوړي دوی به یې مقابله کوي.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز دکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ترنګ سات کې پښتونخوا کې دونیمی بجے کی دن کی دی د دونیمی بجو د خبرونو لنډیز به هم او رو او بیا دغه نه پس بدرته دوا اونې خبرونه قانونی لارې او د رڼا په لور وړاندې کوو. خو د دین مخ کې د خبرونو لنډیز د پاره ما خپل همکار بشیر وخت ورکړو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن لخوا جمع شوی عدم اعتماد تحریک پاړه نن بحث کیږي. تمه ده چې سپیکر به پر دې تحریک د رای اچولو نیټه وټاکي. د پاکستان په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی عثمان بوزدار په خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. د اپوزیشن مسلم لیگ نون غړي رانا مشود نن په لاهور کې خبرلان ته وویل چې د سپیکر په دفتر کې دغه تحریک جمع کولو وروسته د قانون له مخې باید هغه په 14 ورځو کې پر دې غونډه راوغواړي. په اسلام آباد کې د بلوچ زده کوونکو دغه احتجاج نن اتیشتمه ورځ ده چې دوی د خپل یو ملګري حافظ بلوچ د راخوش کولو لپاره پیل کړی و. دوی د مارچ په اتیشتمه په یو خبر پاڼه کې ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې که پر حافظ بلوچ کوم شک یا تور وي هغه دې په عدالت کې سپین کړل شي. هغه د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی و او کورنۍ یې وایي چې امنیتي ځواکونو د فروری په میاشت کې په بلوچستان کې خپل پلرني کلي خوزدار څخه بیولی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دغه څه نه دی ویلي. طالبانو نن د افغانستان په کندهار ولایت کې څلور ریډیو سټیشنونه تړلي او شپږ خبرلانې نیولې دي. د افغانستان د خبرلانو او رسنیو فیډریشن د مرکزي کمیټې غړي حجت الله مجددي د مارچ په 13 په یو ویډیو پیغام کې وویل چې طالبان دې د رسنیو مخه نه نیسي او نیولې خبرلان دې ژر خوشي کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ټینګار کړی چې د روس پلاوي سره په ترکیه کې کېدونکو خبرو کې د خپل هیواد په خود مختاری ټینګار کوي. هغه دا خبره ملت په وینا کې پرون وکړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې ترکیه حاضره ده چې د اوکراین او روس ترمنځ د مذاکراتو کوربته وکړي.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز د تبشیر کو خوراندې کول او سترته ونی د خبرونه قانوني لارې وړاندې کوو. زموږ همکار بوروال کاکړ هرونه د خبرونه تاسو ته پاره جوړې نو راځي چې وورو قانوني لارې.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو اونې خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین په رڼا کې د ازادۍ څه معنا ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای سي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتني حق لري او کنه، که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پښتنو د ځواب اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پو ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډیره پراخه معنا او تشریح کیدای سي، خدای د فردي ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي:
دا هغه ازادي ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، یو کس یو خپل کار ته تللی شي، روزګار ته تللی شي، په هغه باندې د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغه ازادي چې کومه ده، د دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلي دي او د ده په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده. مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی کنه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې راغلي دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمينه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ د پاره دوی لیبرټی ټکه استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنا لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل ازادیان چې دی دیته خپل حقيقي جامه ور وغوندي.
قانون پور رحیم وزیر وای د عین لمخي د ازادي مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپل رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په عین کې د ازادي بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی په دې کې بار بار د ازادي ذکر شوی دی. دا ازادي بنیادی مقصد دی لکه دا تحریر او دا تقریر ازادي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستي ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمی اولاد څخه مې وپوښتل چې د عین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظر بند کولای شي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به من خبر وو کو نیولو معنی، نو د یو کس د نیولو د لپاره بنیادی ضروری خبره چې کومه ده، ریاست یو کس گرفتاری نه د گرفتاری هغه وجه چې کومه بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی، چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا دا جرم په صلیحه سره حصہ جوړ کیږي یا جوړ شوی دی دا کس. نو د ازادۍ د سلب کول لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادی چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نسه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دست
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د عین له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمی الله زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندی کې چې کومې د ریاست ته په دې حواله سره څنګه داسې یو حق حاصل لري چې استحقاق بورد وایو یا ریاست چې کوم د قانوني صلاحیت لري، هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدی شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملاتدار دي د ریاست
دخل کی ریاست ریاستی ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پښتنې حق لري کنه چې ریاستی ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت په توګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سينو هغه خو معلومه شي کس چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونی وو، او کنه دا سه چې کس ته پته نه یی چې دا اوس پولیس ولې راغلی دي، نو بیا به پولیس ځان سره یا خو اف آی آر ور وړي چې په دې اف آی آر کې مونږ ته پکاري، او یا که اف آی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جری شوی وي دا وارنټ، په دې کې د کس نوم او پته او دا کم وجوهات چې وی کم کیس چې وی دا کس خلاف.
ایډوکیټ سمی الله زیاتوي چې عین د گرفتاری واک لرونکو ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکو کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان عین دې دا غي کې دا بالکل لیکل شوی دی چې کله یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل اداره چې هغه دا غي
مقصر وضاحت کوشی په کوم مقصر چې د ګرفتاری کې په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسي پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لادرکه کړي دي. که څه هم ریاست دا نه مني، خو د لادرکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمواري ده. اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي، نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیول شي، گرفتار شي، نو هغه به څلورویشت غنټې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسټریټ دی نو دیږي یا کم هم عدالت دی، موږ به عدالت ورته وایو، دیږي عدالت کې به په څلورویشت غنټې کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي. دا ډېر مهم دغه کلاس دی چې دا به څلورویشت غنټې کې دننه خامخا پیش کوي. د دې وجہ دا چې پولیس په کسټډی کې یو عام بشر څلورویشت غنټې نه زیات نشي پرېښودی، ولې چې پولیس بعد اوقات دلته کلچر داسې دی، یو رواج داسې جوړ شوی دی چې هغه ټارچر کوي، وال ترېټل کوي، وایي. نو په دې وجہ باندې څلورویشت غنټې کې دننه ویل ته پیش کوي، دا ته به پته ولګي چې تا باندې څه تور لګېدلی دی. هغه چې کله هلته په دا جج مخ ته پیش شي، جج به تپوس ترې وکړي چې دا تاسو ته کم جرم کې نیول د ګناه څه وو، نو په دې نه بعد به دته هم یو موقع ملو شي د خپل خبر وکړو، د خپل د وکیل په تر باندې.
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کول سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثنا چارواکو ته په یو صورت کې اصله ده چې که چېرته په کوم ځای کې دی گرفتار شوی دی، د هغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې دی فاصله څلورویشت غنټې کې راول نه رسېدو، نو هغه به دی په تحریري شکل کې لیکي، هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ په څلورویشت غنټې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو، دا د وجوهاتو کس لرې وو، یا نور ډېر وجوهات کېدای شي، نو په دې وجه بیا عدالت باندې عذر باندې سوچ وکړي چې وجه به ټاکي.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلورو ساعتو کې ممکن نه وي، نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل شي. له ایډوکیټ سمې اولاد څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلی شي. هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے، اگر حکم اکثر پا پاکستان کی سکم دی دا کم ڈیپٹی کمیشنر ورد منگوائیو دی زلی سر برا چکم دا غصر دی اختیارات پر سائی چی اگر دا حکم جاری کولی شی چی او کس دا میشت پارا دو دا پارا زیر نظر دا دریو میشت دا پارا پا یوم مقصر اگر نظر بند کولی شی بیا دا دی نظر بندی چی کمی کو اگوی سر نور دا سی وجوهات موجودی چی را اگر او غاڑی چی دا دی نظر بندی کی توصیح کول ضروری دی نو بیا اگر مزید هم باغ کی توصیح کولی شی نور و دریو میشت دا پارا او پا دی کم کس چی گریبتار شی ضروری دا چی اگر پا کم نا کم زل سورزی ٹائم دا پاکستان آئین ورکڑا دی چی پا دی که بعد دی کس تا در دی خولی نظر بندی
اغه وجوهات بیانېږي. د پاکستان په آئین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي، مثال چې دای گرفتار کیږي تاڼې د پولیس نه راوخل تر عدالت پورې چې دته د خوخي دغه ملاو شي وکیل، او کچرته غریب وي د سره پیسې نه وی چې ځانته وکیل ونیسي، نو بیا د ریاست ذمہواری ده چې هغه ته به وکیل وکړي او سرکاري وکیل به د هغه کیس مخې ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خود ته هم حاصل دی، او د ده په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د ده کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغې دفاع وکړي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ ہدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کیدونکو خلک په تانه کې هم دوه حقونه لري چې د پوینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
تانه ته چې کس بوزینوال ته دوی سره دا بي ته پته نه وي چې یاره مونږ ته وکیل پکار دی او نه دی پولیس دا ویلای شي کني پولیس چې وای چې یاره زمونږ وکیل دی راشي کنه مونږ دی مونږ خبر هم نه کوو. او دا هم د یو کس حق دی چې دی غلی پاتې شي. غلی پاتې کېدل هم یو حق دی.
د پاکستان د 1903 کال په اساسي قانون یا آئین کې هر ملزم ته د منصفانه سماعت حق ورکړل شوی دی. ایډوکیټ سمی اولاد د دې وضاحت کوي چې په منصفانه سماعت کې کوم څه شامل دي.
د ټول نړیوال به خو چې کوم منصفانه سماعت ضروري انسر دی هغه دا دی چې کوم کس فیصله کوونکی دی، مطلب کوم جج دی، قاضي دی، داغه د دغه کیس سره د دې کس د دې معاملې سره براهرات هیڅ قسمه تعلق نه لري، بلکې هغه یو مکمل غیر جانب ده. راځي دویم د منصفانه سماعت د لپاره ضروري چې کوم څه دي هغه دا دی چې د یو ملزم خلاف په عدالت کې کوم قسمه ثبوت هم وړاندې کیږي، هغه کو تحریری شکل کې یا هغه زبانی گواهی یا نور داسې څه قسمه ثبوت، نو چې هغه ثبوت باندې د ملزم ته دا مکمل حق حاصلی چې هغه د رښتینوالي یا د هر ثبوت چې کوم دروغوالی دی هغه معلوم کړم شي او په هغه باندې هغه سوالونه وکړي. درېیم لازمي برخه ده منصفانه سماعت دا ده چې یو ملزم کو چیرته غواړي چې هغه په خپل حق کې په خپل دفاع کې څه ثبوت راوړی شي، نور د خپل مطلب د خپل دفاع لپاره د خپل بېګناه ثابتونې لپاره هغه وغواړي.
د مشال رادیو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې د آئین لمخې یو فرد ته لګرفتاری او نظربندۍ د تحفظ او لدی سره د تړلو موضوعاتو په اړه واوریدل. لدی سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د یوې بلې اونۍ د خبرونې وخت راغلی دی. د رڼا په لور هر اونۍ دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکاره انیسا اجمل برابرۍ. نو راځئ چې وورو د رڼا په لور.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د پاکستان تعلیمي نظام او نصاب دواړه په صنفي برابرۍ او د جنکو په پرمختیا یا د تعلیم او کار په شوبو کې د غي پرستو پاتې کېدو کې څه رول لري. په پېښور یونیورسيټي کې د جنډر سټډیز یا صنفي زده کړو څانګې استاد درویش اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې اکثره ښځې تر کوره پورې محدود کړل شوې دي. نوموړې په دې اړه زیاتوي.
مثال جماعت دے، اجرا دا، تعلیم دے، میڈیا دا، دغه چې کوم اداري وی چې کوم رجت پسند او ډومیننت سوچ وی هغه خوروي. زمونږ چې کوم تعلیمي نظام دی هغه هم بیا خزې ته دغه رول ورکړی دی، کوم چې مطلب هغه رجت پسند رول دی کنه چې دا به په کور وي، دا به بچی سره وي. مثال خبره زمونږ سره دلته هوم اکنامکس کالج دی کنه، پېښور یونیورسيټي دی، په دې کې علاقه نشته. دا د مخکې نه لکه تا منلې دا چې هوم اکنامکس کوم دی او د کور سره تړلی چې کومې ذمہواری وي، د بچو ماشومان او پخلی او جامې وینځل او کیسې، دا د ښځو کار دی. لہذا په دې کالج کې به صرف جینکی وي، سړی به نه وي. نو دا ته څه کوي چې هغه مغه روژه پسند سوچ خوروي په ټولنه کې. نو آبویسلی تعلیم هم پکې خپل یو رول لوبولی دی او لوبوي، چې دغه چې کوم جینډرډ رولز دي دا پرپیچویټ کې او دې د دوام ورکړي.
د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب په تیرو وختونو کې مختلف تنقیدونه شوي دي. د پرایمری کلاسونو د اردو په کتابونو کې داسې انځورونه خپاره شوي وو چې پکې د جینۍ په سر لوپټه نه وه. رستو د مذهبي ګوندونو لخوا په دې اعتراضات مخې ته راغلل. د دې ترڅنګ د پرایمری کلاسونو په ځینو کتابونو کې داسې انځورونه وو چې پکې ماشومان جینکۍ له مور سره د کور په کار خودل کیږي او الکان له پلرونو سره کتابونه لولي. د تعلیم مبارزانو بیا په دې انصرونو اعتراضات وکړل چې دا د وړوکوالي عمر نه په ماشومانو کې د ښځو د حقونو په اړه ناسم سوچ پیدا کوي. په خیبر پختونخوا کې د جنکو د تعلیم مبارزه حاجره وایي چې د تعلیم په لړ کې د جنکو رستو پاتې کېدو کې لوی ننګونې تعلیمي نصاب، کلتور او معاشرتي ساخت هم دی.
تعلیم په دغه کې پښتنه ښځه چې دي کنه ټولنه نه په تاریخي توګه باندې بهر کړل شوې ده کنه، په مختلفو نورو ځایونو کې چې چرته ده رستو پاتې شوې ده، نو دغه شانتي دا بیا په تعلیم کې هم رستو پاتې شوې ده. زموږ کلچرل چې کوم ویلیوز دي یا بیا په ټولنه کې ښځې چې څنګه کتل کېږي کنه، په هر برخه کې دا رستو پاتې کېږي، د سړي په نیمه برخه ولا ورکي، دغه شانتي هغه پوه حکم دی چې ټوله برخه نه ده ملو شوې. یو به موږ سټرکچرل چیلنج زیاتو، سټرکچرل چیلنج نه په زما مطلب هغه چیلنج دي کوم کې چې ریاست یا معاشره داسې سخت نه دی جوړ کړی چې په هغه کې دي تعلیم یافته ښځه رام او هغه دې د تعلیم ترلاسه کول نه پسو د معاشري په مختلفو کارونو کې خپل برخه اغشتل کیږي، هغه د کور پوری لیمیټډ کړه، هغه نه پس دې لاړو ضرورت تا نه کړل شو کنه، او دا یو لسی زبان دی رمان عملو.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د 2020 کال په سپتمبر کې په یو رپورت کې ویلي وو چې په دې هواد کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره 22% ده، یعنی په هر دریو ماشومانو کې یو ماشوم سکول ته نه ورځي. د دې ادارې په وینا سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې زیات شمیر د جنکو هغه هم دی. په سواد کې خبریاله شایسته حکیم چې اکثره د جنکو په تعلیم رپورټونه جوړوي وایي چې باید د سکولونو په کچه د صنفي برابرۍ د زده کړو مضمون شروع کړل شي، نو ماشومانو کې به له وړوکوالي نه د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کیږي او د دې له لارې به تر ډیره صنفي تفریق له ټولنې ختم شي.
پکار ده چې جینډر ایکوالټی دا بیا یو د فرق چې دی د دې د ختمولو لپاره د شروع نه په سکولونو کې دا مضمون چې دی دا لازمی پکار ده چې وی یا شروع کړی شي، ځکه چې یو خو د دې فرق لوجې زموږ ډیری ماشومان یا زموږ خویان دي چې نګی چې کبې دي هغه د تعلیم نه محروم پاتې شي یا رستو پاتې شي. خبره زه په دې سنس کوم چې هغه زیاتره بیا داسې وایي چې مطلب لکه اوس کو ایجوکیشن دی موږ وایو دا دلته علاقه دي دلته موږ خپلې لوریانې نه لیږو، دا د علاقانو زه سکول دی یا کالج دی یا یونیورسټي ده، نو زموږ ډیری چې نګی په دغه وجه هم چې دی نو رستو پاتې شي د تعلیم نه. دا یو فرق چې دی دا ختمول غواړي، ځکه چې د شروع نه کله یو ذهن داسې را جوړ کړی شي په نصاب کې یو داسې مضمون شامل کړلی شي، نو هغه به په دې اهم وي چې د شروع نه به یو ذهن داسې جوړ وي چې دا فرق خوشته نه خو د فرق خلکو راوستی دی ډیر زیات. نن سبا چې موږ کوم مشکلات بزوم یا د ستونزو سره مخ کیږو په دفترونو کې په هر ځای کې، مطلب یوازې دفتر نه هغه هر ځای دی، موږ ته ډېرې مسلې راځي، دغه مسلو د ختمولو دپاره یا مطلب د شروع نه یو داسې ذهن را جوړولو دپاره پکار دی چې دا مضمون لازمي وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاري هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشئ،
مشال ریډیو لیکئ
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د رڼا په لور خپرونه کې درته یو واری بیا هرکلی وایو. اوریدونکو د تعلیم مبارزان وایي چې د جنکو په تعلیمي شرح کې د کموالي وجه نصاب او تعلیمي نظام کې د صنفي برابرۍ په اړه د زده کړو د نشتوالي ترڅنګ د وړوکوالي عمر ودونه هم دي. د
قبائلی ضلعو اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې سیمو کې اوسم د لکانو په نسبت د جنکو تعلیم ته زیات پام نه کیږي. دوی د دې لپاره ټولنه او حکومت دواړه ذمہواره ګڼي او وایي چې د جنکو د تعلیم لپاره په سیمه کې هغه سہولتونه نشته کوم چې د لکانو لپاره موجود دي. بابا جوړ کې خبریال بلال یاسر بیا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې زیاتره د سړو شخصیتونو ذکر شوی دی، خو د ښځو اتلانو پکې ډیر لږ دی، چې له وجې تر اوسه ځینې خلک د جنکو د تعلیم له اهمیت نه دی خبر.
د قبایلی نظام سره سره په دې کې تعلیمي نظام چې زمونږ کم دلته سټرکچر دی او په کم سیستم نصاب دی، نو دا پکې ځکه بز ډیر غټ زموږ وګڼم چې دلته نصاب چې جوړیږي نو پکار دا ده په دې کې څومره مواقعات ذکر کیږي یا څومره د انسپایریشن د پاره په دې کې کم څه لیکل شوي دي، نو هغه زیات تر د سړو محمد بن قاسم او بل او بل مثالونه ورکړی شوي دي کنه. خو داسې ذکر په دې نصاب کې نه چي لکه داسې کارنامې په تیر وخت کې جنکوم کلی یا جنکیم شي کولای یا خزم دومره قابل دي چې هغه حکومتونه کلی دا هغه سره پوره لخکر وسوي او هغه ډیر څه کلی دي. زما په نظر کې خدای او ډیر غټ افیکټ دی.
په خیبر پختونخوا کې راتراګری له بجې ګڼو سکولونو ته زیان رسېدلی و چې پکې زیاتره د جینکو هغه هم وو. که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په تراګری کې ورانه شوو سکولونو کې ګڼ بیا جوړ کړي دي، خو د جینکو ر تعلیم مبارزه هاجره وایي چې په خیبر پختونخوا کې د جینکو په تعلیم اوس هم تر ډیره د سختریزه او تراګری اثرات موجود دي، چې له وجې د جینکو تعلیمي شرایط ډیره کمه ده.
تاسو ګورئ نو چې په پښتون ټولنه کې چې کله به دغه آوازې وي چې سبق ته مدرسې وي د پاره د پیسې وي او جنت کې به زین وي دوزخ کې به هوغوپی وي کنه، دغه قسم بیانیو کې بیا ښځه څونه مونږ خو ټوله ټولنه په تعلیم کې رست پاتې شو او په تخلیقي کار کې او په تحقیقي کار کې خو ښځه په خاص په تور خصوصي پاتې شو رستو. او بیا چې رستو په دې طرح غره دا لهر راغی نو باغه کې زیات تخزو تعلیم ټارګټ کړی شو کنه. ډیر خلک دا وایي چې مونږ په لور خور باندې تعلیم وکم، مونږ دا اوس روزګار ته نه پریږدو، د تعلیم مونږ ته دې ته د روزګار ضرورت نشته. هلکه د زوی د پاراغي بیا ډیر خوخی او ډیر خوشحالي زوی انکرج کوي کنه.
په خیبر پختونخوا کې د جنکو د تعلیم یو بل مبارزه او سیاستوال میراج همایون چې د جنکو د تعلیم او روزنې لپاره د لاس کول په نامه یو اداره هم لري وایي چې هغه په خپل اداره کې وخت نا وخت د صنفي برابرۍ په اړه مباحثه کوي. نوموړي زیاتوي چې باید په نورو سکولونو کې هم دا ډول هلې ځلې پیل کړل شي.
لاس کاله مخکې به مې دا هغه کورس کې هغه کینه زه خپل هغه چې کوم دی کوم چې ته انوالو یم نو هلته کوم زما انسټرکشنز دی چې به دا هغه ټیچر چې کومي اسلامیات کې شلا کده لانګویج شلا کده پاکستان سټډیز شلا نو هغه به کار دي چې هغه کورس کې نیو نو به کار دي چې هغه اډیشنل هغه کې دا شانت اکسرسایزز او دا شانت یو سره اډ کې پورشن اډ کې هغه سره چې په دې باندې ډیسکشن په دې باندې خبرې کیږي یو اویرنس هغه ریزګي نو دا تھینکینګ خو چې سره وخت نه سٹارټ شي دې باندې دا بحث په وایي شو زیاته شو نه دا خدمت نه و.
په پیښور یونیورسيټي کې د صنفي زده کړو د سانګي استاد درویش افریدی بیا وایي چې د پوهاوي د مهمونو او ټولنیزو رسنیو له لارې اوس زیاتره خلک د جنکو د تعلیم په اهمیت او په ټولنه کې د غي د برابر رول په اړه پوهه شوي دي، خو باید د دې لپاره نورم زیات نه زیات کار وشي.
کور بدلون چې کوم ټولنه نه قبلوي هغه ټولنه بیا ورکیږي. نو اوبیسلی پښتانه هم پښتانه ټولنه هم یو ارګینک ټولنه ده، وخت سره بدلیږي، ډیر بدلون هم راغلی دی. څه پکې ریاست ځینې لاز د انټرنیشنل پریشر څه د ډومیسټک پریشر د لاندې را جوړ کړي دي او څه نا څه عملي کیږي، خو بیا هم زموږ ټولنه دومره رجت پسنده ده چې وخت به اخلي. دغه شان چې کوم د نظم پروفیسران هم هغه رجت پسند ټولنه کې را لوی شوي دي، د هغوی کې هم رجت پسندي شته دی. نو ټولنه کې رجت شته دی، مطلب په ادارو کې دننه ناستو خلکو کې هم دغه رجت شته دی، انټی ویمن یا انټی ویمن فریډم دی. خو بیا هم دغه نوې چې کوم سوشل میډیا راغلې ده، دا نوې نسل چې کوم دی دی بیا لږ پروګرسیو سوچ لري د زړو جنریشنز په مقابله کې. نو بدلون زبینه چې را روان دی او بدلون به خامخا راځي.
بیا د خیبر پختونخوا حکومت په دې وروستیو کې ویلیو چې له تعلیمي نصابه هغه ټول مواد او انځورونه لري کړي چې په ټولنه کې د صنفي تفریق یا د سخت دریځۍ سبب جوړېدای شي. خو دوی دا هم ویلي چې په نصاب کې مذهب او کلتور ته په کتو مضمونونه شامل کړي دي او هڅه کوي چې د سکولونو جوړولو، پوهاوي مهمونو او د نورو اقداماتو له لارې د جینکو تعلیمي شرح زیاته کړي. اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. تاسو دا خپرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. اوس تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
دلپدی اوجه کې خوشحالي تا سارو تو ندی هر پتا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې د نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو پاړه لند معلومات دا مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې لهارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یو نیمه بجو